The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی نن د زیارت پرس کال 2015 د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام 6 بجې افغانستان کې شوی دی 5:30 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډی بریډیو په دې یو ساعته خبري خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه بختور شاه
هرکلی وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
په پاکستان او افغانستان کې د ګل په ورځ راغلي زورورې زلزله کې د تازه شمیرو تر مخه د مړو شو کسانو شمیره 1500 ته رسیدلې او د خیبر پښتونخوا حکومت صوبا کې د نړیوالو مرستو اپیل کړي
انټرنیشنل کمیونټي په خبر پښتونخوا ته راتګ کې نه هیڅ خبره نه ده مزه فکر لرم چې حکومت تم دې خبره کې بخل نه پتا بالکل اپیل حکومت تم پکار دی ما خو کړي دې حکومت دې وګړي په حیثیت
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز یو ځل بیا ویلی پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې کردار لوبولو لپاره تیار دی یو پاکستاني سړن کاروای
خو لیکن د دې خبرو شروع کېدو یا چې دا یا چې دا یا روزي د افغانستان حکومت چې آیا لري د پاکستان د خواجه خبرو شروع کول غواړي یا یو بل طریقه باندې دا خبرې پر مخ وړل غواړي
او د شام دراتلونکو په اړه نړیوال خبرې اترې نن په ویانا کې شروع کیږي د امریکای خارجه وزیر دغه غونډه د شام د 4.5 کال اوږدې کښالې د ختمولو یو نادره مقابله لې
ګران اوردونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو په پاکستان کې راغلي زلزلې د زلزلې وروستو شروع شو امدادي کارونو د حکومت اپیل او د دې ترڅنګ د مرکزی حکومت کردار د خلکو خبرې اترې او د دې سرسره په نړیوالو یو شمیر موضوعاتو باندې خبرونه او رپورټونه او ری خوول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
پاکستان او افغانستان کې د ګل په ورځ راغلي زورورې زلزلې کې د تازه شمیرو تر مخه د مړو شو کسانو شمیره 1500 ته نږدې شوې ده د پاکستان د سرکاري ادارو تر مخه په ټول ملک کې دغه زلزله کې تر اوسه 270 کسان مړه شوي د بیړني حالاتو په وخت د تنظیم صوبایي ادارې پی ډی ایم تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د مړو شو کسانو شمیره 240 تر رسیدلې ده او تر اوسه د شو معلوماتو تر مخه 14000 کورونه وران شوي دي ولی صوبایي مشر وزیر عنایت الله خان وای نقصان د هغې نه ډیر زیات شوی دی کوم چې په میډیا کې رپورټ کیږي ولی چې زیات نقصان په لرو غریزو سومو کې شوی دی چرته نه چې لا تر اوسه کره معلومات نه دي راټول شوي ځایي خلک هم ځاني او مالی نقصان د حکومت شمیرو نه ډیر زیات ښایي
خبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت وای په ورسته زلزلہ کې د 15000 نه زیات کورونو ته نقصان رسیدلې ده خو د صوبایي حکومت یو مشر وزیر عنایت الله خان د ریډیو ته ویلي د زلزلې نقصان ځان له هغه په زلہ بردیر کې دومره زیات دی چې د دې زیان پوره کولو لپاره صوبایي حکومت ته د نړیوالو مرستندویا ادارو ضرورت دی او د دوی نه د امداد اپیل کړی دی د دوی سره زمونږ په خبر کې خبريالي سادیا قاسم شاه خبري اترې کړي
یا حکومت چې ځله کور کوي کوښښ پکله کور کوي د حکومت سیسټم خو زما د اندازې ده چې د زمونږ د کومه د حکومت د سروي ټیمونه د انداري کار خپختار خپل تیز کی دا یخنیانې را روانې دي دلته ووري کیږي دلته بارانونه کیږي د خلکو کورونه چې مخدوش دي بلوي کی انټرنیشنل کمیونټي راځي د انټرنیشنل کمیونټي نیپال ته ځي انټرنیشنل کمیونټي برما ته ځي چې هلته فوجي حکومت ته او د خلکو امداد کوي او مطلب دا ده چې دا سه انټرنیشنل کمیونټي او دسه دې ته خبر پښتونخوا ته راتګ کې نه هیڅ خبره نه ده مزه فکر لرم چې حکومت تم دي خبره کې بخل نه پتا بالکل اپیل حکومت تم پکار دی ما خو کړی دی حکومت د وګړي په حیثیت سره ځکه چې زما علاقه ده او زه دې تکلیف زه یې نه ما څنګه خلک تکلیف غوښمن غمین زه دې وژنه خبره کوم
ستاسو ډیره مهرباني
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده
د پېښور په آرمی پبلک سکول یا ای پی ایس باندې په ترهګر برید کې ککړ مشکوک ملزم د اټلی پولیس او پاکستان مرکزی تحقیقاتي ادارې ایف بی آی ته حواله کړی دی راپورونه وایي د اټلی نه نیول شوی مشکوک کس عثمان غنی نومیږي او تعلق یې د خیبر پښتونخوا صوابۍ ضلع سره دی هغه د انټرپول د لارې د اټلی پولیس نیولی او نن سهار یې د اسلام آباد په نړیوال هوایي ایئرپورټ بنظیر بوټو انټرنیشنل ایئرپورټ باندې د د اف ای ای چارواکو ته حواله کړی دی. سرچینې وایي نیول شوی مشکوک ملزم د اف ای ای چارواکو نامعلومه ځای ته منتقل کړی او د هغه نه یې تفتیش شروع کړی دی. د راپورونو تر مخه عثمان غنی د تحریک طالبان پاکستان لخوا په آرمی پبلک سکول باندې برید سره سره د ترګرۍ په یو شمېر نورو پیښو کې هم حکومت ته مطلوب و. آرمی پبلک سکول باندې تیر کال د دسمبر په 14 نیټه ترګرو حمله کړې وه چې پکې د 115 ماشومانو په ګډون د 150 پورې کسان وژل شوي. تحریک طالبان پاکستان د دغه حملې ذمواري قبوله کړې وه. د چارواکو په وینا د پېښور په آرمی پبلک سکول باندې نږدې 9 وسلوالو برید کړی و. کوم چې د حملې په مهال وژل شوي د هغوی ټوله پېژنګلو حکومت کړې ده.
پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د سولې او جوړجاړي عمل کې د مرستې رول لوبولو وړاندیز کړی دی. پاکستان کې د افغان سفیر جانان موسازی سره د ملاقات وروسته د وزیر اعظم نواز شریف خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې کردار لوبولو لپاره تیار دی. د وزیر اعظم د امریکې دورې وروسته دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ اولنۍ نیخ په نیغه رابطه ده. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پاکستان کې د جولای میاشت کې د ملاقات وروسته د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر د ملینی خبر راتلو سره د مذاکراتو عمل ځنډیدل. او افغانستان کې چارواکي وایي د پاکستان قبایلی سیمې خیبر ایجنسی سره په پوله پروت ننګرهار ایالت نازیان ولسوالۍ کې د امریکې په یو ډرون حمله کې د دولت اسلامي تندربا ډلې سره تعلق لرونکي درې توندلاري وژل شوي دي. په دې حق باندې نور حال تاسو ته زمونږ همکاره منزا شهید بلاندې کوي.
د پنجشنبې په ورځ افغانستان ختیځ ولایت د ننګرهار په نزیان ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو لخوا په شوي ډرون بمباری کې لږ تر لږه درې مشکوکه ترهګر چې IS یا داعش ډلې سره تعلق لرونکي وژل شوي دي. امنیتي ځواکونه وایي چې دغه بمباری په نزیان ولسوالۍ کې یې د ترهګرو یو انګړ په نښه کولو چې په کې یې درې تنه ووژل او 15 تنه نور یې ټپیان دي. هغوی زیاته کړې چې د دغې ډلې چمبر یا اوسیدلو اډه یې په بشپړه توګه ویجاړه کړې ده. هم په همدغه سیمه کې د اکتوبر په 23 نیټې په یو هوایی بمبارۍ کې یې د داعش ډلې 14 مشکوکه تنه وژلي وه. داسې ویرې دي چې د منځنۍ ختیځ ډله چې هم د عرب اکرانیم یا داعش په نوم یادیږي په افغانستان کې په زوره ننوتي او غواړي چې حالات نور هم ګډوډ کړي. دا کار هغه وخت پیل شو کله چې د امریکا ناټو ځواکونو خپل جګړه د 14 کلونو وروسته د طالبانو سره ختمه کړه او غوښتل یې چې د افغانستان نه ووزي، خو د جون په میاشت کې د داعش مسله راپورته شوه.
د شام د راتلونکو په اړه نړیوالې خبرې اترې نن په ویانا کې شروع کیږي. د امریکایي خارجه وزیر جان کیری دغه غونډه د شام د 4.5 کال اوږدې کشالې د ختمولو یو نادره مقابله لیده چې ورسره به په دغه هیواد کې د تشدد روانه لړۍ ودرېږي. د امریکې، روس، سعودي عرب او ترکی مشران به نن د شام د کړکیچ په سر مهمې خبرې اترې کوي او سباله یعنی د جمعې په ورځ به د ایران ترڅنګ د نورو ملکونو مشران په غونډه کې برخه اخلي. ولې په دې غونډه کې به د شام د حکومت او هم د حکومت مخالفه چې کوم غړي دي هغوی برخه نه اخلي. د امریکې خارجه وزیر جان کیری ویلي په شام کې په دوه تګلارو به امریکا کار کوي، د کشالې د اواري سیاسي حل او د اسلامي ریاست د وسلوالو پر ضد قوي ګامونه.
د اسرائیل امنیتي ځواکونه وایي په غربي غاړه کې هغه فلسطینی په ډزو جوبل کړی دی چې نن یو اسرائیلي په چاکو وهلی و. دا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د تشدد وروستۍ پیښه ده او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی د دې تشدد نه ډیر خطرناک حالت جوړېدای شي. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي په هبرون ښار کې شوې دغه پیښه کې پوځي اسرائیلي پوځي معمولي جوبل شوی دی چېرته چې د یهودي آبادۍ له وجې تاوتریخوالی زیات شوی.
د چین د دفاع وزارت وایي امریکا ته به خپل سخت دریز په ډاګه کوي چې کله د جنوبي چینایي سمندر په کشاله د امریکایي سمندري ځواکونو مشر سره په ویډیو کانفرنس کې د چین د سمندري ځواکونو مشر خبرې اترې کوي. د امریکې د سمندري ځواکونو د عملیاتو د څانګې مشر ایډمیرل جان ریچرډسن او د چین د سمندري ځواکونو مشر وو شنګای به نن په دغه کشاله ویډیو کانفرنس کوي.
د امریکای ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکو صدارتي امیدوارانو بیگا په دریم صدارتي بحث کې برخه اخستی. په سی ان بی سی ټلویزیون دا بحث په داسې حال شوی چې د جایدادونو کاروباري عربپتی ډونلډ ټرمپ په سربیګانو کې د اول نه دویم نمبر ته راغلی. ریټایر نیرو سرجن بن کارسن په یو شمېر قامی سربیګانو کې اول نمبر ته تللی. د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوارانو په بحث کې د ملکي ټیکس نظام او د اقتصادي تګلارو لپاره خپل خپل پلانونه وړاندې کولو ترڅنګ د یو بل په تګلارو سخت ټکونه کړي.
په تنزانیا کې د درغلۍ د تورونو له کبله د صدارتي انتخاباتو نتیجې د اوږدې مودې پورې د ځنډېدو اندېښنې راپیدا شوې دي. په صدارتي انتخاباتو کې مرکزي مخالف امیدوار ایډوارډ لواسا د انتخاباتو راغلي نتیجې د درغلۍ په بنیاد رد کړې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوږی څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واریدل. په خیبر پختونخوا د پاکستان کې چې د ګل پورز باندې پاکستان او افغانستان کې کومه زلزله راغلی وه په هغې کې د وروستو شمیرو تر مخه د مړو شوو کسانو شمیره 1500 ته نږدې شوې ده. په پاکستان کې دغه زلزله کې تر اوسه د مړو شوو کسانو شمیر 270 ویل کېږي. سرکاري شمیرې دغه ښایي او دغه شانته کې د خیبر پختونخوا چې کومه د بیړني حالاتو په وخت صوبایي اداره د پی ڈی ایم دغه شمیرو تر مخه په صوبه کې دغه شمیره د زلزلې لامل د مړو شوو کسانو 240 رشته رسیدلې ده. وایي چې 10,000 کورونه تر دې دمه وران کړي دي. خو د صوبې مشر وزیر عنایت الله خان ډیوا ریډیو سره په خبرو اترو کې ویلي چې دغه نقصان نور هم زیات دی، ولې چې اکثره نقصانونه په لرې پرتو غرایزه سیمو کې شوي دي او د هلته نه کره معلومات لا تر اوسه نه دي راغلي. هغوی د نړیوالو مرستندوی ادارو نه هم خواست کړی چې په صوبه کې مرستې وکړي. تفصیلات اورو د ډیوا ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد نه.
پاکستان کې د زورورې زلزلې د لاسه د مړو شمېره 211 ته رسېدلې ده چې پکې 240 رشتنان خیبر پښتونخوا کې مړه شوي دي. د سرکاري شمېرو تر مخه خیبر پښتونخوا کې 1,650 تنان جوبل شوي هم دي چې پکې 1,500 زیات تنانو حالات اوس هم مرګونه ښودلې کېږي. د پی ډی ایم راپور تر مخه 10,000 نه زیات کورونه زیانمن دي چې پکې زیاتره ملکن ډیویژن، شانګله، سوات، بونیر، کوزدیر، بردیر او چترال کې دي. حکومت له خوا نه په ځپلې شویو سیمو کې د مرستو یا ریلیف هلې ځلې روانې دي. زپلې شوی خلک د حکومت امداد نه مطمئن نه ښکاری. کوز ډیر سره تعلق لرونکي یو زپلې شوی تن ډیو ریډیو ته وای
په دې ځای کې مونږه تک سندونه او یا ته کورونو ځان لزان لکور دی. زما 5 کم ریکارډ دغه مکمل لیدل دی. د بل روم می 5 کم ریکارډ دغه مکمل لیدل دی. د بل شپک کم ریکارډ دغه مکمل لیدل دی. د بل 5 کم ریکارډ دغه مکمل لیدل دی. صرف زما د دوه رونو په کې صرف پاخه یو څو چتونې یا پاتشي نور زما نه کړی تقریبا ټول دی. نقصان ورته دوه دی چې نن یو کم ری لګتا سو نو په سو باندې جوړږي 5 کم ریکارډ زما لکه مکمل ته باندې شوی نو زما کم اس زمون نقصان د کرول روپو نه سوا شوی دی. ځکه چې دار کور نن سبب کچا کورم جوړا نن په دیو څلور کور لکه باندې په دوه کمرو کور نه جوړیږي. او زمون 5 کمرې کور سره د چار دیوالی لیدلې نو زمون په دیو وجه باندې زمون نقصان ډیر زیات شوی دی. خو موږ د ډیور ډیو مشکور یو چاغه په کار وخت راځي او زمون دا خبرې چتای زمون د حالاتو نه ځان خبرې. او
حکومت شمیرو تر مخه تر اوسه زلزلې د لاسه د ټولو نه زیات 50 تنان شانګله کې مړه شوی دی. 233 تنان د غلطه جوبل دی. د غرنګي چترال کې 23 تنان مړو، 200 جوبل دی. سواد کې سلو رشتنان مړو او 200 جوبل دي. کوز دیر کې سلی رشتنان مړو، 278 جوبل شوی دي. هم د غرنګي په بر دیر کې 11 تنان مړو او 158 جوبل شوی دي. تورغر کې 6 تنان مړو او 13 جوبل دي. کوهستان کې 11 تنان مړو شوی دي. بونیر کې 9 تنان مړو او 2 تنان جوبل دي. پېښور کې 4 تنان مړو او 115 جوبل شوی دي. د غرنګي 400 کې 3 تنان مړو او 1 جوبل دي. مردان کې 3 تنان مړو او 101 جوبل شوی دي. نوخار کې 2 تنان مړو او 14 جوبل دي. ملکن کې 2 تنان مړو او 80 جوبل شوی دي. سوابي کې 2 تنان مړو شوی او 19 نور جوبل دي. مانسهره کې 2 تنان مړو او 14 تنان جوبل دي. ایبټ آباد کې 1 تن مړ شوی دي او 15 نور جوبل شوی دي. هم د غرنګي بټګرام کې 1 تن مړ او 15 تنان نور جوبل دي. د شمیرو تر مخه په ایالت کې 10,000 کورونو ته زیان رسیدلې دي او 1.5 سکولونه هم زیانمن شوی دي. ولې د ایالت سینیر وزیر عنایت الله خان وای چې د پی ډی ایم شمیرې ډېرې کمی دي او نقصان نقصان ډیر زیات شوی دی.
زما نظر دا چې میډیا باندې کوم نقصان نه شو کیږي نو هغه کم دی او چې کوم مالی تاوان نه هغه ډیر زیات شوی دی. حکومت د طرف نه بالکل تاسو خبره درسته چې حکومت سروې کوي او حکومت د سروې نظام چې نو هغه خو هغه روټین او سست نظام یو هغه د پروسیجر او د طریقې کار ښکاري او دی وخت خلکو ته ډیر کوک دغه سوال غواړي. حقیقت دا دی چې ډیر لري لري وادیانې دی او سخت علاقه ده غرونه دي غرونه د بس ځایونو ته نشته دی خلکو ته رسېدل لري ګران کار دی. موږ خپله د پرون نه درې ورځو نه په دیر بالا کې ګرځم خو ما د دیر بالا 15% علاقه مو نه کتلی شوه. البته زه دا فکر لرم چې دا کمی سرګرمۍ شروع دي نو دا ډېرې سلو دي او دا تېزول پکار دی. زه به صوبایي حکومت ته هم دا خبره کوم.
بل خوا د حکومت له خوا نه امدادي هلې ځلې هم د سسوال ښکار دي او تر اوسه د ملکن ډیویژن لري پرتو سیمو ته حکومتي امداد نه دی رسېدلې. د کومو خلکو چې کورونه په مکمله توګه تباه شوي دي نو هغوی ته هم حکومت له خوا نه تر اوسه یوه یوه خیمه میلاو شوې ده. ولې د خوراک بسترو او کپړو هیڅ بندوبست نه ښکاري؟ په دغه سیمو کې د یخنۍ موسم پیل شوی دی او خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، دیر.
قدرمن اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیور ریډیو ته غوږ زمونږ یو ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی له سټوډیوز نه نیغ په نیغه خپریږي. تاسو ته ووایو په چین کې چې کومه د یوې مودې راهیسې روانه پالیسي وه چې هلته په حکومتي کچه باندې په خلکو دا پابندي وه چې هغوی به د یو نه زیات ماشوم نه پیدا کوي، هلته حکومت دغه اعلان اوس کړی دی چې اوس هلته خلک دوه ماشومان هم پیدا کولی شي. د یو ماشوم پیدا کولو چې کومه پابندي وه په چین کې هغې د ختمولو اعلان حکومت کړی. تاسو ته به یو شمېر نور خوندور رپورټونه هم په دې خپرونه کې وړاندې کوو. خو اکرام، د زلزلو په اړه باندې
اوزو یو ځل بیا د پاکستان په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې چې د زلزلو له کبله کم نقصانونه شوي دي، د دې زلزلو وړاندې په قبایلي سیمو کې په خصوصي توګه باندې نړیوالو مرستندویه ادارو باندې داسې حال کې بندیز لګولی شوی چې هغوی لپاره د رجستریشن عمل سخت کړی شوی او د هغوی لپاره د حکومت نه اول ان او سی یا نو ابجکشن سرټیفیکیټ اخیستل هم ضروری و. خو اوس ځایي خلک وایي چې په خیبر پختونخوا کې هم د نړیوالو مرستندو یا ادارو د نه راتلو له وجې دوی ته زیات نقصان کیږي او هغه خلکو ته نقصان کیږي څوک چې په زلزلو کې اغیزمن شوی دی. په سیمه کې زمونږ خبریال احسان محمد خان خلکو سره خبرې اترې کړې دي. یو رپورت په تاسو ته وړاندې کوو.
د نړیوال مرستندویه ادارو د پاره چې وړاندې با د پاکستان اکنامیک ډیویژن اجازه ورکوله، خو د غیر دولتي ادارو د مرکزی اتحادیې یا نېشنل هیومانیټیرین نېټورک کوارډینېټر ټایټس پرنس وای د ان او سی یا اجازت نامې د عمل تر دومره حده پیچیده او ګران شوه چې لاسته کولې ګران دي او هم د دغې لوجې نړیوالې د خیر ښېګړې ادارې نشي کولې چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د دغه شان افتونو په وخت د ولس سره مرسته وکړي. په دې اړه نوموړې زیاتوي
ان جی او تا کې اوس ان او سی نوم راوېږي یا ان او سی مسلې دي د په وجه لاست اف فاندنګ چې دا پاکستان باندې ده. خو بل طرف کا میرا دعوی یہی چې د خلکو نقصان به نه شي، خاص طور چې دا چې سکیم او ایمرجنسی د کنا لکه دا ارت کوي چې دا کوم نو سیول خبره ده. د دې دا څه نه چې ان جی او چې بیا پاکستان پر یو قانون باندې عمل درآمد نه کوي، خالي دې کې مسله دا ده چې د ان او سی پروسس دې کنا ډېر لنډی دی. کله پی ڈی ایم تاسو ته وایي چې یار ای ڈی سره دی ان او سی ای ڈی ته د اکنامیک افیئر ډیویژن، کله د تاسو ای ڈی ته لاش ای ڈی ته
نړیوالی مرستندویه ادارې او یا آی این جی اوز چې د خیر ښېګړې لپاره لوی فنډونه لري او په غونډه نړۍ کې چرته چې معاشي او اقتصادي توګه ولس کمزوري وي، په هغه برخو کې دغه ادارې د ولس ستونزې کمولو کې خپل کردار ترسره کوي. خو د هیومینیټیرین نتورک یو بلغړی نظام د وړوای په پاکستان کې دننه د دغه حکومتي پالیسۍ څخه سرګندېږي چې دغه ادارې یوازې په معاشي او اقتصادي توګه خوشاله برخو کې کار کولی شي او ځکه د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو په ځای دغه ادارو ته په پنجاب کې د خپلو پروژو روانولو ویل کېږي. نوموړی په دې اړه وایي
یو خدا نوسی چې کما دو دا هر وځي خدو چې نوسی با دایتان اخلي او بل یو ادارا چې یو ځلې نوسی والی نو هغه بار بار نوسی اخلي په کار کې یو ځلې کومه ادارې ته یو نوسی ملاو شو دا دې مطلب دا چې دا دې ان کی سټیپ ایلیمنټس نو څو په کې نشته په کار کې نور نوسی هغه ته ارزان باندې ملایږي نو چې کما دوی په دې چیزو راکړي دو تر اوسه پورې په تاکي یو پینګن نو نوسی دې چارو د حکومت په میز باندې پراته دي چې دا ساينس یو خلکو ته دا یو ډول ضرورت دي او دا هغه څه کم مالی پیسې جوړیږي هغه په دری عرب نزیاتی دی چې دغه کې به کوم خلکو ته نوکاریانې ملويږي دایره کې چې د دې پروژې نه به फायदा اخلي فلور نیم زرا کسان روزګار د دې سره وابسته دي.
د خیبر پختونخوا د افتونو مخنیوي اداره پی ڈی ایم ای چې زلزله ځپلي سیمو کې د مرستې کارونه هم روان کړي دي خو دغه د مرستې کارونه یوازې د حکومتي فنډونو د لارې ترسره کیږي. د دغه حکومتي ادارې یو ویان ندیم خان نمو چې د فنډونو په اړه وپوښتل نو وی ویل که فنډونه کم شو نو دوی به ډونر کانفرنس راغواړي چې دغه کمې پوره کړي. د دا هم ویل نړیوالې مرستندویه ادارې د حکومتي اجازتنامې چې په خاصو شرطونو ورکول کیږي بغیر د مرستې کارونه نشي سرته کولی.
زمنګ طریقہ کار دا ته دی کنه چې د کې پټی چې د جنې ته دې چې شته دا هغه چا د پاره چې هغه زمنګ پاره کوم فارمیت ته زمنګ کوم هغه هغه دې هغه چې معنی هغه پوره نه کنه نو هغه ماري ته څه چې جنې شته دا چې دې له سره هم دا کوشش کوو چې را څونه چې مونږ خلک چې سلیټ کوو څونه خلک مونږ دغه کولې شو هغه مونږ کوو.
د تغه وسنۍ زلزلې لامل چې د خیبر پختونخوا په دیر شنګلا سوات ملکند تورغر بټګرام او کوهستان کې د جانی زیانونو سنگ په زرګونو کوټې او کورونه ړنګ شوې دي او زیاتره خلک د مرستې او کومک په تمه ناست دي. یو خوا چې حکومت په خپل سر د مرستې کارونه هم روان کړي دي خو بل لوري ځایي خلکو ته د غیر دولتي مرستندوی ادارو بغیر دغه کومک او مرستې پوره کول هم یو ګران عمل لیدل کیږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ایبټ آباد.
درمن اوریدونکو، تاسو د خیبر پختونخوا د زلزلو حال واورید. په بلوچستان کې اوه کاله وړاندې کال 2008 کې چې کومه زلزله راغلې وه په چمن کې هغې څومره نقصان کړی او 300 نه زیات خلک هغې وجلي وو او په زرګاو کورونه وران کړي. په دغه باندې تفصیل اورو د ډیوه رډیو خبریال نعمت الله سرحدی نه چې د هغې وخت وروستو حکومت تر اوسه د هغې خلکو سره کمې مرستې کړي دي او که هغه خلک د حکومت نه لا هیر دي.
د نوشتم اکتوبر په کال 2008 کې په زلزارت کې راغلي زلزلې د زیارت وام کلی د مځک سره برابر کړی وو. تر نن ورځې پورې د هغه زلزلې ویر او خوب د خلکو د زړو څخه نه دی وتلی. محمد جعفر چې په دغه زلزله کې ژوندی پاتې شوی وو او د ده د کور یوولس تنه پکې مړه شوي وو، هغه زلزله اوس هم یادوي او وایي چې هغه وخت بس د یادولو نه دی. کله چې هم د اکتوبر میاشت راسي دوی د زلزلو د ویروس سره مخامخ وي.
اوس وکاله پر اوسم تقریبا زموږ نه دی برقرار، هر وخت په ویر دی او خاص کر دا د اکتوبر میاشت راسي یا د زمي د یخ شپې راسي په دې شپو کې وس موږ د باندې گزارنه کولای نه شي درولې سو او د ننم چې دا تر یو تنظیمات د ور د یخ د بچاو د پاره وکړو د ننم موږ ویری ولې موږ وای دا شایم بیا پر راسي به بل اوس نو الات وسم د ویری دی.
محمد جعفر وسم هر ورځ د خپل خپلوانو وکبرونو ته د پاتې د پاره وکبرستان ته ځي. دی وای د د د کلی څخه 250 جنازې سټوله د خپل خپلوانو پورته سپه او ټوله په یو قطار کې شخ کړل سول. سپه دغه کې د خوژه او د ځانګران مور هم شامل و.
زما د کور د یو ولس کسانو شهیدان سلو او په دای ولس کسانو کې وزما ول دوله او یو چې واغه می ورور وو، یو می خور وو، دوی می ورندارګان وي، د یو سلور زامنو د بل دوی لونه وي. دا مکمل تقریبا زما د کور د کې لاړو او دغه شنو د کا زامونو تربرونو ورونو او دا شاندام ډیر
خود دغه کلیوا نور وسیدونکې د حکومتي بیغوري وسهم ګیله کوي او دی وای چې وسهم دوی د ژوند د هغه بنیادی سہولیاتو څخه محروم دي کوم چې د دوی هر وخت ضرورت وي.
څو وخت زلزلہ وسو نو دلته حکومت مر سره ډیر وادي وکي چې موږ به تاسو ته یو ماډل قسم کورونه در جوړو چې هغه به زلزلہ فروپی لیکن د بدقسمتۍ څخه هغه موږ ته درنیم لک روپۍ پر پوره یو خاندان باندې سپاغه کې بل سرونه اته ورونه شپږ ورونه دا به وسیدل راکه د دې نه علاوه یت یو کار نه سوی ترکی یو قسم کنټینر راک وسیدل قابل خونه دي د مجبوری ته موږ پاغه کې وس چې هغه په یخ کې ډیر ساړی او په ګرمۍ کې بیا ډیر ګرم وي
د زلزلات په دغه کلیوام کې په دغه وکاله مخ کې راغلي زلزلہ کې دوه خاندانونه مخله ختم سو خو د یو خاندان یو کوچنی بچی پات سو چې اوس د سره د ملیشا ځواکونو په یو سکول کې درس پر حکومتي خرص باندې اصلوي چې د کلي د خلکو له خولې کله کله دلته راسي خپل خپلوان یادوي او په سلګو ژاړي او د ده سره ټول د کلي خلک هم ژاړي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، ډیوه ریډیو ټي وي، کلیوام، ضلع زیارت.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. په شام کې که یو خواته د صدر بشر الاسد پر ضد یاغیان جنگ کوي، نو بل خواته په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د دولت اسلامي یا داعش تندربه ډله هم نور خپې مضبوطوي او نه صرف د شام لپاره بلکې د نړۍ لپاره یوه خطره جوړه شوې ده. زمونږ همکار افتخار حسین د امریکې د سینټ د خارجه چارو د کمیټې چیرمین سینیټر باب کارکر سره خبرې اترې کړې دي چې په دغه هیواد یعنی په شام کې او په عراق کې د دولت اسلامي تندربه ډلې ته شکست ورکولو لپاره نړیوال ائتلاف څه کوي. په شام کې دا وختي د روس کردار څه دی او سیمه ییز هیوادونه د تندربه ډلې پر ضد څومره کردار لري؟ په دې حق باندې دا خبرې اترې تاسو زمونږ همکار افتخار حسین وړاندې کوي.
د امریکا د سینټ خارجه چارو کمیټې مشر سینیټر باب کارکر وایي چې شام او عراق کې د تندرو ډلې داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ کې جوړ شوی ائتلاف لخوا تر اوسه پورې هغه ګټې نه دي ترلاسه شوي کومې چې پکار وي. د کانګرس په ودانۍ کې په شام او عراق کې د امریکا پالیسۍ باندې د اورونې مشرې ورسته ډیو رادیو ته په یو ځانګړې مرکه کې ویل مونږ هغه څه نه دي ترلاسه کړي داعش پر ضد په جګړه کې کم چې پکارو. د نننې اورونې په وخت جان ایلن د خبرو نه داسې ښکارېده چې داسې موقع شته دی کوم کې چې به نورې طاقتورې لارې په کار راوستې شي او د داعش پر ضد د ګټو هدف په ترلاسه کړی شي. د ډیو رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د سینټ خارجه چارو کمیټې د چیرمین په حیث تاسو په شام کې د روسیې کردار ته څنګه ګورئ؟
Now, you know, Russia's interests and ours are very different. They're killing the folks that we have trained to try to counter Assad, and so their interests are to keep Assad in power.
د روسیا او امریکا اهداف ډیر بدل دي. روسیا هغه خلق وجنی چې د امریکا ملګری دي او داعش پر ضد جنگیدو لپاره مونږه تربیه کړی دي. ولی روسیا صدر بشر الاسد بچکولو لپاره کار کوي. د امریکا لخوا داعش ته ماتې ورکولو او په شام کې د کړکیچ سره مخ خلکو د کومک لپاره د ډیپلوماسۍ او په نورو لارو باندې هڅې توندې کړې شوې دي او په دې لړ کې امریکا ملګري هیوادونو سره مسلسل د همکارۍ لپاره په رابطه کې ده. دفاع چارو سیکرټر اش کارټر تیره ورځ د امریکا کانګرس ته په یوه مرکه کې ویلو چې امریکا سره په شام او عراق کې داعش پر ضد عسکرو لیږلو لاره هم موجوده ده. ډیو رادیو چې کله دا پوښتنه د سینټ خارجه چارو کمیټې یوې بلې غړې سینیټر جین شاهین ته کېښوده چې آیا تاسو د اش کارټر د دې بیان نه څه مطلب اخلي؟ نو دوی وویل
I think the assessment was that the president needed some additional options to how to address the threat from ISIS and that this is one of the options that's on the table.
دا د هغه لارو نه یو لار ده چې د امریکا صدر سره باید موجوده وي او هم دغه سوچ لاندې دفاع چارو سیکرټر اش کارټر دغه خبره کړې ده. د امریکا په مشرۍ کې داعش تندرو ډلې پر ضد د جوړ ائتلاف مشري کوونکی جنرال جان ایلن د سینټ دغه اورونې ته وویل چې راتلونکې هفته به په برسلز کې درشت هیوادونه ملاقات کوي چې څرنګه په شام کې د خرابو حالاتو مخه ونیول شي او په دې لړ کې نور څه کېدای شي. سیړنکاران وای شام کې د روسیې پوځي کاروای حالات نور هم پیچیده کړي او د نړیوالو لپاره په دغه سیمه کې د تندروا ډلو لکه داعش، القاعده او النصره دغه تنظیمونو پر ضد کاروایی ډیره ګرانه شوې ده او د شام د خلکو د صدر بشر الاسد پر ضد سکم 15 کاله وړاندې پیل کړی شوی د پاسون نتیجې اوس ډیره ته تخکاری.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اوس یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
په پاکستان کې د سرکاري شمیرو تر مخه په وروستۍ زلزله کې د مړو شوو کسانو شمیره 211 ته رسیدلې. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د نړیوالو مرستو اپیل کړی.
انٹرنیشنل کمیونٹی خبر کو پتا را تک کے اس خبر نہ رہا مزہ فکر لرم چ حکومت تم دی خبر کی بخل نہ دے پکا بالکل اپیل حکومت تم پکا دے ما خکڑے دے 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 حکومت دے اوڑی پیسے.
د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وای پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې کردار لوبول لپاره تیار دی. یو پاکستانی سړنکار وای
او د شام دراتلون کې پاړه نن په ویانا کې نړیواله غونډه کیږي. د امریکای خارجه وزیر جان کیری وای د غونډه د شام د سلورنی مقالو د تشدد د ختمولو نادره موقعه ده.
او ځواک شهید خبرونو تفصیل ته.
په پاکستان او افغانستان کې د ګل پورز راغلي زورورې زلزله کې د تازه شمیرو تر مخه د مړو شوو کسانو شمیره 1500 ته نږدې شوې ده. د پاکستان د سرکاري ادارو تر مخه په ټول ملک کې دغه زلزله کې تر اوسه 211 کسان مړه شوي دي. د بیړني حالاتو په وخت د انتظام صوبایي ادارې پی ډی ایم تر مخه په خیبر پختونخوا کې د مړو شوو کسانو شمیره 240 ته رسیدلې ده او تر اوسه د شوو معلوماتو تر مخه 14000 کورونه وران شوي دي. ولی صوبائی مشر وزیر عنایت الله خان وای نقصان د هغې نه ډیر زیات دی کم چې په میډیا کې رپورټ کیږي. ولی چې زیات نقصان په لرو غرایزو سیمو کې شوی دی چرته نه چې لا تر اوسه کره معلومات نه دی را رسیدلي.
د خیبر پختونخوا تحریک انصاف حکومت وای په وروستۍ زلزله کې د 15000 نه زیات کورونو ته نقصان رسیدلی دی. خو د صوبائی حکومت یو مشر وزیر عنایت الله خان ډیوا ریډیو ته ویلي د زلزلې نقصان ځان له د هغه په ضلله بردیر کې دومره زیات دی چې د دې زیان پوره کولو لپاره صوبائی حکومت ته د نړیوال مرستندویه ادارو ضرورت دی. نوموړي د نړیوالو مرستندویه ایجنسونه د مرستو اپیل کړی دی.
د پیښور په آرمی پبلک سکول باندې په ترهګر برید کې ککړ مشکوک ملزم د اټلی پولیسو او پاکستان مرکزی تحقیقاتي ادارې اف ای ای ته حواله کړی دی. راپورونه وایي د اټلی ننیول شوی مشکوک تن عثمان غنی نومیږي او تعلق یې د خیبر پختونخوا سوابی ضلع سره دی. هغه د انټرپول د لارې د اټلی پولیسو نیولی او نن سهار یې په اسلام آباد کې په هوایي ډګر باندې د اف ای ای چارواکو ته حواله کړی دی. سرچینې وایي نیول شوی مشکوک ملزم چارواکو نامعلومه ځای ته منتقل کړی. د راپورټونو تر مخه عثمان غنی د تحریک طالبان پاکستان لخوا په آرمی پبلک سکول باندې د برید ترسره کولو سره سره په یو شمېر نورو ترهګر حملو کې هم ککړ وو.
پاکستان یو ځل بیا د افغانستان سولې او جوړجاړي عمل کې د مرستې لوبولو وړاندیز کړی دی. پاکستان کې د افغان سفیر جانان موسازی سره د ملاقات وروسته د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې کردار لوبولو لپاره تیار دی. د وزیر اعظم د امریکې دورې وروسته دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ اولنۍ نیغ په نیغه رابطه ده.
د شام د راتلونکو پاړه نړیوالې خبرې اترې نن په ویانا کې کیږي. د امریکای خارجه وزیر جان کیری د غونډه د شام د سلورنی مقالو اوګدې کښالې د ختمولو یو نادره مقابله لري چې ورسره په دغه هیبات کې د تشدد لړۍ ودرېږي. د امریکای روس، سعودي عرب او ترکی مشران به نن د شام د کړکېچ په سر خبرې کوي او سبا له یعنی د جمعې په ورځ به د ایران ترڅنګ د نورو ملکونو مشران په غونډه کې برخه اخلي. ولی په دې غونډه کې به د شام د حکومت او هم د حکومت مرکزي مخالفین برخه نه اخلي.
د اسرائیل امنیتي ځواکونه وای په غربي غاړه کې هغه فلسطیني په ډزو جوبل کړی دی چا چې نن یو اسرائیلي پوځي په چاقو وهلو. دا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د تشدد وروستۍ پیښه ده.
او د چین د دفاع وزارت وای امریکا ته به خپل سخت دریز په ډاګه کوي کله چې د جنوبي چینایي سمندر په کشاله د امریکایي سمندري ځواکونو مشر د چین د سمندري ځواکونو د مشر سره ویډیووي کانفرنس کوي. د امریکې د سمندري ځواکونو د عملیاتو د څانګې مشر اډمیرل جان ریچارډسن او د چین د سمندري ځواکونو مشر وو شنګلی بنن په دغه کشاله ویډیو کانفرنس کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا ویلي پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې کردار لوبولو ته تیار دی. نوموړي دا خبرې د افغان سفیر جانان موسازی سره د ملاقات په وخت کړې دي. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سره لیدلې دي او په دغه لیدنه کې پاک افغان اړیکو او د افغانستان د روغې جوړې په عمل خبرې سوي دي. دغه لیدنه چې په تیرو ورځو کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف امریکا ته د سفر ورسته د پاکستان او افغانستان د اعلی چارواکو ترمنځ لومړی لیدنه ده ورته ډیر د اهمیت په نظر کتل کیږي. د امریکا د سفر په محل وزیر اعظم میاں نواز شریف او د امریکا صدر باراک اوباما ترمنځ پر دې خبره اتفاق سوی و چې افغان حکومت او طالبان څنګه غواړي هغه رنګ دي د خبرې بیرته پیل کړي او پاکستان دې د یو مرستیال په توګه خپل کردار ولوبوي. د ذریعہ تر مخه سلاکار سرتاج عزیز افغان سفیر ته سرګنده کړې ده چې خپل د حکومت سره دې رابطه وکړي او کچري افغان حکومت د روغې جوړې دغه عمل د تیر جولای په شان د بیرته پیل کولو هیله مندي نو پاکستان به خپل اثر استعمال کړي او مرسته به وکړي او خپل کردار به ولوبوي. سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ هم ویلي وو چې پاکستان او امریکا او ټوله نړۍ په افغانستان کې جنگ نه بلکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې عمل ته دوام ورکول غواړي. ویلیو چې پر طالبانو مکمل کنټرول نه لري خو خپل اثر استعمالولی سیم. د پاکستان له اړخه د افغان مرستې د غشان وړاندیزونه وخت په وخت مخې ته راځي، خو آیا دې ځل به افغانستان د پاکستان په ذریعه د خبرې کولو ته تیار سي؟ په دې اړه مشر څېړنکار طاهر خان دی ریډیو ته وایي.
افغانستان کې تر اوسه پورې لږ پاکستان دامینو واخلی خود پاکستان دا دریز او د وزیر اعظم نواز شریف دا دریز تر دې راحت او سره خلک اتفاق وکړي چې چیرې افغانستان غواړي چې طالبان دې د خبرو مې یو ور راوړي بیا د تاریخ لا جنکو یا د تاریخ لا ګامونه خستل نو دا خبره په دغه خلکو په نظر باندې دوسو چې دا کار په یو وخت باندې نشي کېدی. نو دا هم د افغانستان لپاره اوس یو د افغانستان لپاره یو پیغام دی. خو مهمه خبره دا ده چې خبرې یو وار بیا څنګه شروع شي، خو لیکن د دې خبرو شروع کېدو حقیقي چې دا یا چاوي چې دا یا روز چې دغه د افغانستان د حکومت دی چې آیا هغې د پاکستان د خوا دا خبرې شروع کول غواړي
ترګنده دیوی چې روان کال د جولای په میاشت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مریکی کېدونکې د خبرو د لومړي پړاو وروسته دویم پړاو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د رپورټونو پس ودرول سوی و. د خبرو ودرېدو او د طالبانو لاړخه په افغانستان کې د بریدونو د توندۍ سره د اسلام آباد او کابل ترمنځ مخته وړاندې رواني شي اړیکې هم د تاوتریخوالي ښکار سوی. افغان صدر اشرف غنی پر پاکستان تور لګوي چې خپل امزا ځکه د تراګرو د هغه پر ځایونو څخه په صفا کولو کې پاتې راغلی دی چې پر افغانستان بریدونه کوي. د افغانستان دفاعي چارواکو هم د طالبانو په کندوز برید کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د ککړ کېدو تورن لګوي، خو بل پلو ته پاکستان دغه تورونه په کلکه رد کوي او په افغانستان کې د هر قسمه بریدونو خندنه کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. د پېښور په آرمی پبلک سکول باندې په ترهګر برید کې ککړ تن عثمان غنی د اټلی پولیسو د پاکستان مرکزی تحقیقاتی ادارې FIA ته حواله کړی دی. قدر من اوریدونکو، تاسو ته به دا وایو چې عثمان غنی د تریکی طالبان پاکستان لخوا په آرمی پبلک سکول باندې برید تر سره کولو تر څنګ د ترهګرۍ په یو شمېر نورو پېښو کې هم مطلوب وو. تفصیلی اورو د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خان.
د پاکستان مطبوعاتو تر مخه تیر کال پېښور آرمی پبلک سکول باندې د برید یو مرکزي ملزم تیره شپه اټلی نه پاکستان ته راوستل شوی دی او دلته د تن FIA ته سپارل شوی دی. راپورونو تر مخه د تن چې نوم یې عثمان غنی دی او تعلق یې خیبر پختونخوا سوابه دی، د دې گرفتاری د انټرپول له ذریعې عملی شوی ده او د تن په حق لا ویل کیږي تعلق یې کلدم تنظیم سره دی او پېښور آرمی پبلک سکول برید نه علاوه د نورو بریدونو منصوبه بندي هم کړې وه. راپورونه وایي پېښور آرمی پبلک سکول باندې برید سره زو پس د ملزم اټلی ته تښتېدلی وو او په دې دا تور هم دی چې کلدم تنظیمونو مالی مرسته به کوله. د نوړاندې هم پېښور آرمی پبلک سکول باندې برید په تور دولس تنه نیول شوي دي چې زیاتره تعلق تحریک طالبان سره ښودل کیږي او ورته د پوځي عدالتونو لخوا د مرګ او مرکېد سزا هم اورېدل شوې ده. خو سره زه وړاندې ډیوه ریډیو سره خبرو په وخت د آرمی پبلک سکول کې وژل شوي ماشومانو والدینو دا غوښتنه هم کړې وه چې یوازې د ملزمانو گرفتاري او سزا نه، دوی د هغه تنانو خلاف هم د کاروای غوښتنه کوي څوک چې د سیکورټي ذمهوار وو او د هغوی بې غوري له وجې دا برید شوی وو. یو متاثره پلار چې نوم یې اجون دی وای
همونګه دا غواړو چې ټیک ته بالکل دا خبره خو سید دی سره سره مونږ دا غواړو چې هغه خلک تم دې سره شامل کړي شي چې دا کم خلکو د وجه چې کم دی زمونږ بچي د سکیورټي لیپس د وجه چې کم دی زمونږ بچي د مونږ نه جدا شو. کم سکیورټي ایجنسیز دي دا د غي ذمہواری وا زکه چې سکول بچي مونږ کلم چې سکول ته بچي بوتلو نو مونږ بچي په ګډ باندې پریخو نو مونږ مطمئن شو چې بد دا چې کم دی سیف هاند کړي او د ارس سکیورټي ذمہواری او ارس چې کم دی بلکې دا هر پیرنټس دا دا غري مونږ هغه خلک وړو چې دا د چا د وجه چې کم یو دی د سکیورټي لیپ د وجه شوی ری هغه خلک تم چې کم دی سره دا سزاګانې ملو شو په دې باکې دا چې کم دی ملټری کورټ کې مقدمه وچ.
تیر کال دسمبر 14 نیټې پېښور آرمی پبلک سکول باندې برید کې نږدې یو سل وخت ماشومان وژل شوی وو او کلدم تحریک طالبان د دې ذمہواری قبوله کړې وه او پاکستان حکومت دا تور هم لګولې وو د برید ټوله منصوبه بندی افغانستان کې شوې وه او مرکزی کردار یې د طالبانو مشر ملا فضل الله وو. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سي نه نیخمنې غباندې اورئ. د پاکستان سپریم کورټ یا اعلی عدالت د سند حکومت ته نوټس لیږلی دی چې د دې وضاحت وکړي چې په دغه صوبه کې هندو جنکۍ په زور باندې مسلمانولی شي او هغوی سره په زور ودونه کیږي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګون سره تعلق لرونکي د او د اقلیتی ډلو غړي ډاکټر رامیش کومار په سپریم کورټ کې یو درخواست ورکړی دی چې په هغه کې ویل شوی دی په تیرو دوه میاشتو کې شپږ دیرش هندو جنکۍ د دوی سره په زور ودونه کړی شوی دی او دوی مسلمان کړی شوی دی. نوموړي ویلي دي چې دوی په دې وجه باندې په زور مسلمانولی شي چې د هغې سره بیا ودونه وکړی شي. په دې حقله باندې یو رپورټ د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال پیرولا چاره کوي.
ډاکټر رمیش واکوانی د پاکستان سترې محکمې ته خواست کړو چې په سند ایالت کې په تیرو دوو میاشتو کې د هندوانو جنکو سره د جبري ودونو او هندوانو باندې خپل مذهب په زوره پرېښودلو شپږ دېرش واقعات رامنځته شوي دي، خو پولیس د دغه واقعاتو خلاف د دوی شکایت نه درج کوي او نه صوبایي انتظامیه د دوی فریاد اوریدلو ته تیار دی. د تېرې شروع په ورځ د سترې محکمې دوه کسیزه بینچ د رمیش کمار واکوانی په دغه درخواست باندې سخت عکس العمل ښکاره کړی دی او سپریم کورټ په دې اړه د سند صوبې د پولیسو مشر ته د عدالت پر وړاندې سپیناوی کولو هدایات جاری کړي دي. بینچ کې ناست د یو قاضي وینا وه چې پاکستان کې د یو لوی مذهبي اقلیت سره ظلم او زیاتی روان دی، خو د دوی فریاد اوریدلو والا څوک نشته دی. بلخوا د پاکستان هندو کونسل مشر ډاکټر رمیش واکوانی ویلي دي چې د دوی د فرقې خلک نه یوازې سند بلکې بلوچستان ایالت او د ملک په نورو برخو کې هم زورولي کیږي او دوی د دې ذمهوار د ریاست سره د ملک ګرد ټولنه ګڼي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې ډاکټر رمیش خبرداری ورکوي چې که د دوی د زورولو نه لاس وانه غستل شو نو د هندو فرقې خلک به پاکستان پرې خودلو باندې مجبور شي.
کچھ ریپ کیسز ہیں، فورسڈ کنورژن ہیں، کچھ کڈنیپنگ کیسز ہیں، ایک مندر اٹیمپٹ کے یہ دو مہینے کے اندر یہ سندھ کے اندر یہ کیسز ہوئے ہیں. اب اگر ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں ہوا، کیا کانسٹیٹیوشن جو ہمیں رائٹس دیتا ہے ججمنٹ کی عمل نہیں ہو رہا ہے، تو پھر ہم کہاں جائیں؟ اس طریقے سے تو لوگ تو یہاں سے جو ہے وہ 5,000 لوگ آپ کو پتا ہے پہلے ہی مائگریٹ ہو رہے ہیں. ہر
دی وای چې د پاکستان آئین اقلیتونو ته د خپل مذهبي اقدارو سره په آزادۍ جون تیرولو ضمانت ورکوي او د پاکستان سترې محکمې هم د یو فیصلې د لارې ریاست ته اقلیتونو ته مکمل تحفظ ورکولو حکم ورکړی دی. خو د دې په پرتله د هندوانو سره ناروا سلوک روان دی او هندوان د دې ذمهوار د ریاست سره د ملک ګرد ټولنه ګڼي. رمیش واکوانی په خبره د هندو فرقې سره تعلق لرونکي دوه کم عمره ماشومان د بلوچستان ایالت په بندر علاقه کې په یو مدرسه کې د تیر سمو دی حسی په جبري توګه داخلي کړی شوی دي او د دوی د درخواستونو باوجود صوبایي حکومت د دوی سره مرسته نه کوي. واضح دی وی چې پاکستان د اقلیتونو د تحفظ په حق له نړۍ کې په خنوم سره نه یادېږي او د بشري حقوقو ملکی او نړیوال تنظیمونه تور لګوي چې پاکستان په خپل خوره کم شمیره عیسائی، هندو او قادیانی فرقې خلکو ته تحفظ ورکولو کې ناکام شوی دی. د ملک تر ټولو لوی ایالت پنجاب کې د عیسائی او احمدي فرقې خلکو د عبادت په ځایونو باندې اکثر حملې کیږي او د دغه فرقو خلکو په ضد د مذهب د سپکاوي قانون د غلط استعمال واقعیات هم وخت په وخت رامنځته کیږي. دغه شان په سند ایالت کې د هندو فرقې سره تعلق لرونکي د زرګونو په شمیره کې خلک د خپل ځان سره امتیازي سلوک په سر د پاکستان څخه گاونډي هیواد هند ته تیښته کولو باندې مجبوره شوي دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. په شام کې د سلور نیمو کالو راهیسې جاری د اوږد کړکیچ او تشدد د لړۍ د ختمولو په سر باندې نن په ویانا کې نړیوالې خبرې اترې کیږي. د امریکې خارجه وزیر چې دا غونډه کې به د روس د خارجه وزیر تر څنګ او یو شمېر نورو چارواکو برخه اخلي، هغه ویلي چې دا د دغې کشالې د ختمولو یوه بهترینه موقع ده چې دغې باندې ګټورې خبرې اترې وشي. تاسو ته به ووایو چې په دغه خبرو اترو کې د شام د حکومت استازي او نه مخالفین برخه اخلي. تفصیل یې اورو د وایس آف امریکا په رپورټ کې د شعیب زاده نه.
د شام د مسلې د حل لپاره نن د زیارت په ورځ په ویانا کې لومړۍ غونډه پیل کیږي او د سبا نه به د شام د راتلونکي په اړه باقاعده مذاکرات شروع کیږي چې پکې به د امریکا او روس په شمول ترکی او سعودي عرب هم ګډون کوي. ایران هم د شام د شخړې په سر په دغه نړیواله غونډه کې په لومړي ځل ګډون کوي. د ایران خارجه وزارت ویلي خارجه وزیر جواد ظریف او د هغه درې مرستیالان په مذاکراتي غونډه کې برخه اخلي. د امریکې خارجه وزیر جان کیری ویانا ته د تلو وړاندې ویلي د شام د راتلونکي په اړه د روانې اونۍ په وروستیو کې په ویانا کې کېدونکې خبرې تر ټولو ښه موقع ده چې د څلور نیمو کالو نه د جنګ ښکار دغه ملک سیاسي حل ته ورسي.
My friends, the challenge that we face in Syria today
is nothing less than to chart a course out of hell.
جانکری ویلی په شام کې په شلو کې یو کس یا خجوبل او یا وجل شوی دی او په پنځو کې یو ګډوال شوی دی. د شروع په ورځ په واشنگټن کې د یوې څېړنیزې ادارې کې را جوړې شوې یوې غونډې ته په وینا کې ښاغلي کیری زیاته کړې ده د شام دپاره امریکا خپل حکمت عملی لري. د نوموړي په وینا یوه لار د سفارتکارۍ په ذریعه د دغې مسلې حل کول دي او ویانا کې کیدونکې خبرې د دغې حکمت عملی برخه ده.
and recognize there has to be the political solution that everybody has talked about.
د هغه په وینا د دغه مسلې د حل دوه ملار د امریکای په مشرۍ د داعش پر ضد روان عملیات توندول دي. کېری زیاته کړی دا چې د امریکای اتحاد به په شمالي شام کې متدل جنگیالو ته وسله ورکوي او د خپل فضايي کاروایي تیزولو سره به د داعش په مهم خار رقه باندې د فشار زیاتولو کوشش کوي. د دې وړاندې د شروع په ورځ د امریکای قانون سازانو د شام په شخړه د ګڼو ملکونو د مذاکراتو په کامیابېدو اندېښنې ښودلې وې ځکه چې په دغه مسله د روس، ایران او امریکای په دریځ کې ښکاره فرق موجود دی. سینیټر باب کراکر ویلي د ځمکنو حقیقتونو په موجودګۍ کې د کمې غټې سفارتکارۍ د لارې حل ګران دی. سینیټر کراکر په شام کې د روس د عملیاتو یادګیرنه کړې ده. په کم کې چې روس د امریکا ملاتړ لرونکي ډلې هم په هدف کړې شوې دي د کومې له وجې چې ښاغلی کروکر د شک ښکار دی. سینیټر باب کروکر د ایران او روس لخوا د صدر بشر الاسد د ملاتړ ذکر هم کړی د چا په مشرۍ کې چې د څلورو کالو راسې خانه جنګي روانه ده. ښاغلي کیری په خپله وینا کې ویلي که څه هم د امریکا د روس سره اختلافات موجود دي خو دواړه په دې خبره سلا دي چې روان حالات جواز نه لري او شام یوازې د سیاسي حل په ذریعه بچ کېدی شي. د شام په مسله باندې د ایران او امریکای ترمنځ هم اختلاف موجود دی. د ایران یو مهم امنیتي چارواکي علي شامخانی ویلي چې امریکا او اتحادیانې د دریو کالو راسې د اسد حکومت لرې کولو هڅې کوي. د شروع په ورځ د اسلام آباد د دورې په مهال شامخانی ویلي چې مغربي قوتونو ته په دغه درې کاله موده کې یوازې د کډوالو ستونزه ترهګري او په شام کې په بنیادي توګه په غټه پیمانه تباهي ترلاسه شوې ده. په دغه موقع نوموړي خبریالانو سره خبرو کې ویلي چې هغه په دې نتیجه رسېدلی ده چې د دغې مسلې د سیاسي لارې حل لټولو په اړه د ایران دریز سم و. امریکایي سفارتکار روانه اونۍ د کیدونکو مذاکراتو د کومې نتیجې حاصلېدو هیله نه لري او د هغه په خیال د شام د راتلونکي په اړه به د خبرو نور پړاونه کیږي. ویانا کې د دغه غونډې وروسته به ښاغلی جانکیری د منځنۍ ایشیا د هیوادونو کرغستان، ازبکستان، قازقستان، تاجکستان او ترکمنستان په سفر روانیږي.
تر وایس اف امریکا ریډیو دی او اوس تاسو ته د اقتصاد په حق لباندې یو رپورټ وړاندې کوو. په نړیوال مارکیټ کې یا نړیوال چې د ایکسچینج یا د پیسو کم کاروبار کیږي په هغې کې د پاکستانی روپۍ قیمت یا بیه غورځېدلې ده. د ډالر په مقابله کې روپۍ په یو ډالر یو سل او شپږ د ډالر په مقابله کې میلاویږي. زمونږ په سیمه کې خبریال ریاض حسین د اقتصادي چارو پوهانو سره خبرې اترې کړې دي چې د دې به په مارکیټ باندې څه اثرات وي او آیا په پاکستان کې به افراط زر یا ګرانی د دې سره زیاته شي او کنه. دا خبرې تاسو ته وړاندې کوو.
هیرین وای چې حکومت د قفت خپل کرنسی را کوزه کړی دا چې د ملک دننه د زر مبادله ذخیره پوره کړي او دا چې د روپې د قدر د کمی او د ډالر د بیې د زیاتوالي په وجه باندې با په ملکی سطح باندې په ګرانه کې اضافه وشي. د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر ډیوري ډیو سره د خبرو په محل وای چې مرکزی بانک د مارکیټ نه ډالري اخلي او هم د دې په وجه باندې د ډالر په وختنه کې اضافه شوې ده.
ریزروس کے لیول کو برقرار رکھنے کے لیے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ پرچیزز کر رہا ہے مارکیٹ سے، اسی وجہ سے جو ہے وہ ڈالر کی ڈیمانڈ میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے.
دیوائی چی حکومت داہا سے کوی چی نڑی والی ادارے آئی ایم ایف تخپل دا ذر مبادلہ ذخیرہ زیادہ دخکار کولو دا پارا دا اسٹیٹ بینک پا ذریعہ دا مارکیٹ نا ڈالری اوچتوی زکا چی آئی ایم ایف دا یو خاص دا ذخیرے دا مقدار نا علاوہ بیتا بلقس ور کولو تن تیاری گی. دا آئی ایم ایف نا تروسا پوری مونگا 15 بلین ڈالر پوری قرضہ اخست دا اوس چی پا دوبے کے کم مذاکرات کی گی دا دا ہغم واحدی برخدا پا کمکی چی مونگا تا شپگ اشاریہ او بلین ملین قرضہ منظور کړی شوی و. پاکستانی ورسپانې وای چې دا وخت په پرانست مارکیټ کې د روپې په مقابله کې ډالر یو سل شپږ روپې لس پیسې تر رسیدلې دي، او د ماهرینو په وینا د روان کال جون راهسې د روپې په قدر کې درې نیم فیصد کمی راغلی دی. ماهرین وای چې اوس هم د روپې قدر خپل اصلي حالت ته نه دی راغلی، ځکه چې دا وخت هم د روپې قیمت په مصنوعي توګه په کنټرول کې ساتل کیږي، او اکثره ایکسپورټرز یا بهر هیوادونو ته لیږون کې خلک د حکومت نه دا مطالبه هم کوي چې د روپې خپل قدر دی آزاد کړی شي چې په برآمداتو کې اضافه وشي. خو ماهرین وای چې کچرې د روپې په قدر کې کمی راځي نو د سره په ملکی سطح باندې ګرانی هم سیوا شي. د انګریزي ژبې د اقتصادي هلو ځلو خبریال مبارک زیب خان ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وای چې حکومت د روپې قدر مصنوعي ساتلی دی، خو بیا هم د ډالر د زیاتوالي په وجه باندې به د پاکستان په برآمداتو کې اضافه وشي، خو د ملک دننه په قیمتونو باندې به هم منفي اثرات پریوزي.
روپې قیمت چې راغورځي کنو د دې چې کوم ایکسپورټر دی ستاسو ملک چې کوم سیزونه بهر مرګونو ته ځینو لاغي چې کوم دی اتوماتیکلی ډیمانډ سیوا کیږي، او هغه زیات خرڅیږي او هغه زیات کمپیټیټیو شي، لکه هغه زیات مارکیټونو کې آسانه مقابله کولی شي. لیکن د سره سره د دې دویم آسپیکټ هم شته چې زموږ ملک چې دی نو د بهر نه چې دی نو کوم سیزونه چې موږ امپورټ کوو که هغه د خوراک سیزونه دي او که هغه د تیلو سیزونه دي، د هغې قیمت به هم سیوا کیږي. ستا امپورټ چې کوم دی نو هغه به تا لپاره ګران شي، د هغې قیمت به سیوا شي. که ته وګورې که هغه د خوراک سیزونه بهر نه راځي نو هغې به قیمتونه سیوا کیږي.
څېړنې وایي چې د پاکستان دننه د زر مبادله ذخیره 19 ارب روپے تر رسیدلی دا، خو په ملکی سطح باندې په حکومتي قرضو کې یو سل دیرش فیصد نور هم اضافه شوی دا، او د حکومت دننه قرضې 2,290 ارب روپے تر رسیدلی دي. مهتاب حیدر وایي چې برآمدات تر هغې پوری نشي سیوا کېدی تر کومه پورې چې په ملکی سطح باندې د توانایي بحران نوی ختم کړی شي.
پاکستان میں اگر ہم اپنا ایکسپورٹیبل سرپلس نہیں بڑھائیں گے، اپنی ایفیشنسی کو نہیں بڑھائیں گے، اپنی انرجی کی ضروریات کو پورا نہیں کریں گے.
دوی وایي چې تر کومه پورې د پاکستان کارخانو ته دوام نوی میلاو شوی، پاکستان خپل قوت نوی سیوا کړی، او د توانایي ضرورتونه نوی پوره شوی، نو برآمدات سیوا کول ګران دي. زه یو دا خبره هم کوم چې د ټولو نه غټه مسله دا ده چې د روپې د قدر د کمی په وجه باندې به د پاکستان په قرضو کې نور هم اضافه وشي، او زما دا خیال دی چې که روپې په سلو کې یو څه هم راکم شي نو په پاکستان باندې به د 500 تر 600 بلیون روپو پورې د قرضو بوج سیوا شي. څېړنې وایي چې د پاکستان دننه په تیرو درې میاشتو کې په قامی آمدنۍ کې 0.15% کمی راغلی دی، او ماهرین یې سرګندوي چې دغه کمی 0.6% ته نور هم راکم شي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
قدر منو ریدون کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے پاکستان د بلوچستان صوبے د سیاحت چارواکی د افغانستان د قندهار ایالت د سیاحت د چارواکو سره په دې صلاح شوی چې د پولیو د مخنیوي راتلونکي کمپاین به د پولی دواړو اړخو ته په ګډه ترسره کوي. د آشنا ریډیو خبریال ایوب ترین په نور د ډیو ریډیو خبریال ایوب ترین په نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
په سیمه کې د پولیو د ناروغۍ په ضد د کندهار او د بلوچستان د روغتیا د چارواکو ترمنځ ټلیفونیک تماس یا غونډه نن وسوه. په دې کې د کندهار سره ډاکټر سعادت، ډاکټر شاولی پوپل او ډاکټر نجیب، د بلوچستان له لوري ډاکټر آفتاب کاکړ او شهزاد بلوچ ګډون درلودی. پر دې مهال د پولیو دواړو غاړو ته د پولیو ضد سوی پر وروستي کمپاین باندې نه یوازې خوشحالي څرګنده سوه، بلکې دغه کمپاین د سیمې سره د پولیو د ناروغۍ د ختمولو لپاره یو مهم ګام وګاڼی. د پاکستان له لوري تجویز وړاندې سو په کار دی چې په دواړو هیوادو کې په یوه ورځ د پولیو ضد کمپاین وسی. خو د افغانستان لخوا د ډاکټر پوپل جواب څه داسې و؟ د بلوچستان لخوا شهزاد بلوچ وویل چې پر پوله د کمزوریان د لیر کول لپاره د نورو ګامونو ضرورت شته.
کنفرم کیسونه باندې ټل ډیټ وی هاف 6 کیسز، 1 فرام کلا عبدالله، سلور کوټی کې سوي دي، او یو چې دی لور لایګ دی. بل ایز وی نو جینیټک لینکیجز شوز دټ کراس بارډر ټرانسمیشن. زویم چې موږ نور فوکس بوکو دا پی ٹی پیز باندې
پر دې مهال ډاکټر سعادت زیاته کړه چې په ورستي کمپین کې د کندهار شاوخوا د 500 زیاتو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شوي دي. ډاکټر آفتاب کاکړ د دواړو هیوادو ترمنځ د راتلونکي نړیوالې غونډې د نیټ په اړه خبره هم وکړه.
چورور پاکستان والا دا مطلب غواړي مطلب ارجنټلی غواړي چې دا شی وسی ولې د پرموږ باندې پرېشر دی چې تی لا غوسره حال ونیسي چې زر تر زر دغه وسی ولې دا شان ځینې شان دی هغه موږ ټایم لاین ور کړی دی موږ له ټایم لاین تیر سی ویو نو په دې باندې موږ دا کوشش کوو چې تیل د کابل والا سره داسې یو زر مجلس ونیسي چې به دا میټینګ ډیسیژن تی وکی هر څوک چې نو بیا په طریقه څه آسان سی.
د پولیو ضد د نومبر په میاشت کې د کېدونکو کمپاین د کامیابۍ لپاره به د دواړو هیوادو د ځایي چارواکو غونډه د چهارشنبه په ورځ د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې کیږي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.